تقدیم شما می شود.
په افغانستان کې د سهار اته بجې شي په یوې بلې خبرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی ویل افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړ وتل د هېواد سره د دې سازمان د مشارکت د پای په معنا نه دی.
The Republic faces many challenges.
موږ تر دې د رسیدو کې ډېر قرباني ورکړي او نیت نه لرو چې دا بریاوي یا د افغانستان خلک پریږدو.
په اورزګان کې چې وسلوالو طالبانو د جګړو لمن د ترين کوټ تر څنډو پورې ورغځولې خلک په ویره کې ژوند کوي.
ته په دا ولایت کې د ریو د سړي ستړي پښتنه وکړي چې دا سړي ستړي دي کنه دي دا سړي د جړې ویني توې.
د پروان چارواکي د برېښنا د استنو د ویجاړولو په تور د څو تنو نورو د نیولو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه په دې ولایت کې چې دغه ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې، خو د وارداتي برېښنا پرې کېدو کابل ښاریان له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
باخونه چې نشته اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې بوتر پاپونه مونږ روښانه کړو اوبه به اخلو.
په نړیوالو موضوعاتو کې روسیه هیله منه ده چې د رواني میاشتې په نیمایي کې به له امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د غراز د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې مهیروي د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. ایټالیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیایي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو راهیسې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. بشپړ خبرونه. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یوه هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي چې په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته ورول شوي دي.
د سلوات څخه مرته او د بمبار د وجې څخه یو دښمن راوړل چې یوه ښځه ده، یوه انجلۍ ده، یوه لکتې ده، یوه کور دي.
د کندهار امنیتي چارواکو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه لس طالبان وژلي دي. د سیلاب قلو اردو ویندوی سید مقصود هغه ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلوال طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي.
لس تنه طالب وسلوال وژل شوي، شپږ تنه نورې ټپیان دي. همداشان د دوی یو میل داشکه او ګڼ شمېر نورې سپکې وسلی او مهمات هم له منځه وړل شوي.
سید مقصود هغه دا هم ویل چې امنیتي ځواکونه د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې یو شمېر ځای په ځای شوي ماینونه شن کړي دي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. پرون په ارک په یو غونډه کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلوال کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوه. د ولسمشری په ټویټر پاڼه کې ویل شوي چې په دې غونډه کې چې مشري ولسمشر اشرف غنی کوله، یو شمېر جګپوړو چارواکو او مخکښو سیاسي څیرو ګډون کړی و. د غونډو ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د حملو له زیاتوالي سره حکومت هڅې پیل کړي چې خلک د ولسي پاڅونونو په بڼه وسلوال کړي، هغه څه چې یو شمیر لورو پر اندېښنه څرګنده کړې ده. ولمورس په افغانستان کې د ناتو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر هم د دغو خلکو د وسلوال کېدو په وړاندې محتاطانه خبرداری ورکړ او وی ویل چې که دغه ځواکونه ښه مدیریت نشي، ممکن هیواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ایتالیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړل. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونه په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې شل کلن ماموریت پای ته ورسوه. له دې سره په یو وخت پرون جرمني او چک جمهوریت هم اعلان وکړ چې په افغانستان کې خپل ماموریتونه پای ته رسولي دي. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې اکثر اروپایي هیوادونو خپل پوځیان له افغانستان ایستلي دي. د ناتو غړو هیوادونو په اپریل کې موافقه وکړه چې له افغانستان به خپل ټول 9600 سرتیري باسي. د ایتالیا د دفاع وزارت د معلوماتو سره سم په تیرو شلو کلونو کې 50,000 ایټالوي پوځیانو افغانستان کې دندې ترسره کړې. د افغانستان ماموریت په ترڅ کې 350 ایټالیایي پوځیان وژل شوي او 23 نور ژوبل شوي. د شمیر لپاره ایتالیا په غوښتنې ملاتړ ماموریت کې له امریکا، جرمني، ترکیه او بریتانیا وروسته ډیر پوځیان لري. په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر باید د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړیږي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نومرو ویش پیل کړ. د دې پروګرام له مخې چې پرون مازدیګر په یو لړ مراسمو کې یو شمېر کورنیو ته د مالکیت د سندونو په ورکولو پیل شول، په لومړي پړاو کې د لزر امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کېږي. په دې مراسمو کې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح وویل چې دا د دې لړۍ لومړی پړاو دی چې پر اساس یې په کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، شیر، کاپیسا، کابل او خوست ولایتونو کې لزر نمرې ویشل کیږي او په نورو ولایتونو کې هم د مزکو د تثبیت کار روان دی. د بلغاریا پولیس ته چیرمن د ترکیې د کیرکلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه دیرش افغان پناه غوښتونکي په یو لارې کې نیولې دي. پولیسو او سرحدي ځواکونو لارې د کوفچاز ولسوالۍ د تلاشۍ په دروازه کې ودرول او د تلاشۍ په مهال دیرش تنه افغانان پکې وموندل. په وروستیو کلونو کې ډیر افغانان هڅه کوي چې د ترکیې له لارې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي. د یو بل خبر لمخه دی بلجیم په پلازمنه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیایي حالت په خرابېدو دی چې لته اونۍ رئیس یې د نه خوړلو احتساب کړی دی. د هغوی په منځ کې څلور تنو خولې ګنډلې دي. دا پناه غوښتونکي چې اکثره د الجزایر، پاکستان، تونس، مراکش او مصر اتبادي د بلجیم له حکومت غواړي چې قانوني اقامت ورکړي او د ټولنیزو خدماتو ترڅنګ د کار اجازه ورکړي. راپور نوې تر څلور سو ډیر غیر قانوني پناه غوښتونکي د میل دروښته مرئیس د بروکسل په یوې کلیسا او دو پوهنتونونو کې اعتراض ته دوام ورکوي. د بلجیم حکومت تر اوسه پورې د هغوی غوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د دې هېواد کډوالو پناه غوښتونکو د چارو د ادارې د یو چارواکي په وینا حاضر دمه په بلجیم کې تر یو نیم لک زیات ناثبت شوي یا غیر قانوني پناه غوښتونکي اوسي. او ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمیدو له کبله په تیرې کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن څلور تریلیون ډالرو ته ورسیږي. په راپور کې همداراز ویل شوی چې په پرمختیایي هیوادونو کې د کورونا وایروس پر ضد واکسیناسیون کموالی اقتصادي توانونه نور هم زیاتولی شي، ځکه چې د پرمختیایي هیوادونو اقتصاد لا ډیر د سیاحت له ګټو وټو سره تړلی دی. خبرونه ملازادي لډو واوریدل کدا او زین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دی. ازادي لډو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي لډو ټکی اورګیا ازادي لډو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد اصافي په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي لډو دوه اونې خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خصوص د راپورونو سلسله پیلو. په افغانستان کې د ناتو ملکی استاد استفانو پونټیکارو وای له افغانستان د ناتو ځواکونو بشپړوتل له دې هوا سره د دې سازمان د مشارکت د پای امانان لري. خاغلی کورو پرون په یو ویډیوي پیغام کې له افغانستان او په ځانګړي توګه د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې څو هیوادونو چارواکو اعلان کړی چې ځواکونه له افغانستان وتلی دي. له افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د وتلو بهیر د مئی له لومړۍ نیټې رئیس پیل شوی او په پام کې د دغه بهیر په رسمي ډول د سپتمبر میاشتې تر 11 پورې بشپړ شي. نور په دې رپورټ کې
دا سیمهال چې له افغانستان څخه د ټولو نړیوالو ځواکونو د وتلو لړۍ د دې هیواد د راتلونکي په اړه اندېښنې زیاتې کړې. د ناتو یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا د افغانستان سره د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي. افغانستان کې د ناتو لوړ پوړي ملکی استازي سټيفانو پونټي کارو تیر ماخم پر خپل ټوئیټر خبرې کړې ویډیو پیغام کې ویل
په داسې حال کې چې ناتو له افغانستان څخه د پوځي ځواکونو وتل بشپړوي غواړم لدی فرصت څخه په ګټې اخیستنی یو ځل بیا خپل افغان شریکانو او ملګرو ته زموږ د مرستو د دوام پاړه ډاډ ورکړم. دا زموږ د مشارکت پای نه دی. موږ یو ځای د خپل اړیکو نوی پړاو ته ځو. پوځیان ممکن ووځي خو د ناتو ملکی دفتر او زخپل پاته کیژم. موږ د تمویل او روزنې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرستې ته ژمن یو.
د میل لومړی نیټه راهیسې چې افغانستان څخه د ټولو امریکایي او ناتو سرتیرو د وتلو لړۍ پیل شوه. طالبانو خپل بریدونو ته زور ورکړی او لسکونه ولسوالۍ نیولې دي. له دې سره د اندېښنې زیاتې شوې چې د ټولو نړیوالو ځواکونو په وتلو به د طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو او ولسي پاڅونوالو ترمنځ جګړې نورې هم پراخې شي او ښایي یوې خونړۍ کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي. په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قمندان هم د سه شنبې په ورځ وویل په دې هېواد کې امنیتي وضعیت ښه نه دی، خو جنرال سکاټ میلر د طالبانو لخوا د لا ډیرو سیمو د لاندې کولو د هڅو په صورت کې پر دې ډلې د نورو هوایي بریدونو ترسره کول هم رد نه کړل. د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي هم په خپل وروستي پیغام کې ټینګار کړی چې پرې به نږدې افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل شي. ستيفانو پونتي کورو وایي
The Republic faces many challenges in the month ahead. It has already faced
د افغانستان اسلامي جمهوریت په راتلونکو میاشتو کې لډیرو ننګونو سره مخ دی، مخکې هم لډیرو سختو سره مخ شوی دی. په تیرو څو کلونو کې تر لاسي بریاوی هغه بریاوی چې افغان ټولنې خپل کړی د ډیرو وینو په بدل کې تر لاسي موش تر دې ځای رسیدو کې ډیر قرباني ورکړي او نیت نه لرو چې دا بریاوی یا د افغانستان خلک پریږدو. موږ د دیموکراتیک یو موټی او داسې هیواد لپاره چې د ترهګرو پټ ځای نه وي هر کار ته چې پتوان کې مو وي تر سره کوي.
په عین حال کې اسوشیټډ پریس خبریا شانس په یو ریپورت کې ویلي د څو هیوادونو له اعلان څرګندېږي چې ډیری اروپایي سرتیري له افغانستان څخه وتلي او په دې هیواد کې د لویدیځ ماموریت پای ته نږدې دي. د جرمنی، ایتالیا، چک جمهوریت او شمالي مقدونیا چارواکو تازه تایید کړی چې سرتیري په بشپړ ډول له افغانستان څخه وتلي. که څه هم له افغانستان څخه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې، خو له ریپورتونو څرګندېږي چې خای امریکایي ځواکونه له دې نیټې مخکې له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووزي. سره له دې هم رویټرز خبري اژانس د امریکایي سرچینو په حواله ریپورت ورکړی چې شاوخوا شپږ نیم سوه امریکایي سرتیري بلا هم افغانستان کې پاتې وي. د دې ریپورت پر بنسټ دا سرتیري به د کابل د هوایي ډګر او د امریکا په سفارت کې د ډیپلوماټانو د ساتنې لپاره پاتې شي. په عین حال کې د پاکستان صدر اعظم عمران خان د چهارشنبې په ورځ د خپل هیواد پارلمان ته ویلي چې هیواد به په افغانستان کې د امریکا په عملیاتو کې ګډون ونه کړي. جرمني خبري اژانس په یو ریپورت کې د عمران خان له خولې زیاته کړې چې پاکستان امریکا ته په افغانستان کې د بی پلوټ الوتکو د هوایي بریدونو د ترسره کولو لپاره د خپل هوایي ډګرونو د ورکولو هر ډول وړاندیز رد کړی دی.
لکه چې افغانستان د امریکایي او د ناتو د نورو غړو هیوادونو د ځواکونو د وتلو بهیر د میل لومړۍ نیټې رئیس پیل شوی، په دې هیواد کې وسلوالو طالبانو هم حملو ته زور ورکړی. د وسلوالو طالبانو د حملو په نتیجه کې دې ډلې د افغانستان یو شمېر ولسوالۍ هم نیولې او هم اروزګان دی چې په تېر یوه میاشت کې ویل کېږي 15 ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې دي. په دې ولایت کې طالبانو د جګړو لمن هم د ترینکوټ تر څنډو پورې ورغځولې او خلک ډیر په ویره کې ژوند کوي. د دې ولایت له هغو ولسوالیو چې په دې وروستیو کې د جګړو شاهد وي هم په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته انکړه شوې دي. د اروزګان والی محمد عمر شیرزاد بیا وایي چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ له افغان ځواکونو د هوایي ځواک د ملاتړ د نشتوالي له امله د وسلوالو طالبانو لاسته لوېدلې دي. نور په دې رپورت کې
د اورزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد د ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې وویل چې د یو شمیر ولسوالۍ په خپل خوښه د سرتیرو د ژوند د خوندیتوب په مخه طالبانو ته پریښي او یو شمیر ولسوالۍ د مجبوري پر اساس چې هوایي ځواک نه وو او هلته اضافي سرتیرو ورونه رسیدل نو د وسلوالو طالبانو لاسونه تولویدلې.
د یک شک نسته چې د یو طرف څخه خارجان وتل نظمر ځینو ساحو محدود ساحې چې موږ ونسوای کولای چې په وخت او زمان باندې هلته هوایی اکمالات وکړو یا رسیدګي وکړو، نو زموږ امنیتي ځواکونه د څه ستونزو سره لاس او ګریوان سوه او دا ستونزه موقته ده او ډیر بجر انشاءالله د نړیوال همکارانو په همکاري او کومک باندې دا ستونزه خصوصا په هوایی برخه کې د هوایي حمایه په برخه کې او د افغانستان اسلامي جمهوریت په خاصه توجه به د ستونزې ډیر ژر حل شي.
په روان جون میاشت کې د اورزګان 15 ولسوالۍ، گیزاب، چورا، چهارچینی، خاص اورزګان او چنارتو ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېدلې. د دغه ولایت گیزاب، چنارتو او خاص اورزګان هغه ولسوالۍ دي چې ټول سرتېري یې تر څو ورځو سختې محاصرې وروسته د افغان هوایي ځواک د نشتوالي له امله وسلوالو طالبانو ته تسلیم سو او ټول نظامي تجهیزات یې د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ورغله.
مرکز دی چې د مجاهدینو تر سختې محاصرې وروسته
خو چورا او چنارتو بیا هغه ولسوالۍ دي چې سرتېري او یو شمېر نظامي تجهیزات یې افغان هوایي ځواکونو د شپې لخوا ترینکوټ ته انتقال کړه. خو په افغانستان او په ځانګړې توګه بیا په اورزګان کې د روانې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکي خلکو ته
رسېږي. تل کالداري باندې قدرت نه لري، پر سر کالداري باندې هلته چې د سړي ګډه ژوند او زندګي پاتې
شي. 50 کلن ملک عبدالغفار دی چې د اورزګان ولایت د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د جګړې له کبله بې ځای شوی. ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته ویل چې د ده د معلوماتو پر اساس د گیزاب ولسوالۍ څخه تازه د ده په شمول تر اوسه زره زیاتې کورنۍ بې ځایه سوي دي.
ګلوسه چې ګډ بیا ځای سوي دي، هلته خو د مرکز سیمه وه، بازار سیمه وه، ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه، خلک نفوس یې ډېر و. نو هلته څلور زره څلور نیم زره کورنۍ بیا ځای شوې. طالبان صاحب بیریږي، هغه ترینکوټ ته راغلي، یا کندهار ته، یا بیرې ته تللي دي. هغه د دوی کورنۍ هغه د شاپ چې را روان دي، یا ځینې په موټر کې ښځې فینیم پسې راسي، یا بیا نیم د کوچ یا ناولي نیم نه راولي. تل کالداري باندې قدرت نه لري، پر سر کالداري باندې. نو هلته چې د سړي ګډه ژوند او زندګي پاتې شي، هغه بیا راووځي، نه غنم نه وړه، نه زموږ خلک داسې عایدات لري چې دوی سرمایه ولري.
ملک عبدالغفار ازادي راډیو ته وویل چې د یادو کورنۍ سره دولت تر اوسه پورې هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، خو د ولایت مقام مسؤلین وایي چې د یادو کورنۍ سروې روانه ده او ډېر ژر به ورسره کومک وکړي. دا یوازې د گیزاب ولسوالۍ د بې ځایه سو حال دی. د دې تر څنګ د چورې، چنارتو، خاص اورزګان او چهارچینو ولسوالۍ څخه هم د معلوماتو پر اساس زرګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي. د ولسوالۍ تر سکوت را وروسته دا بې د ترینکوټ ښار څنډې دي چې طالبانو خپلو بریدونو ته په کښه کې زور ورکړي. د ترینکوټ په څنډو کې د دغه جګړې تر ټولو زیات زیان هم ملکي خلکو ته رسېږي. د ترینکوټ ښار زیات شمېر خلک د ویرې څخه خپلې کډې باسي او ویره لري چې ترینکوټ به سکوت وکړي.
نو اوس هغه کډې کډې بار شوي دي، یوه یوازې ځای یو سړی په کور پاتې.
پنځوس کلن عبدالغفار او څلور شپېته کلن میر احمد د اورزګان ولایت د ترینکوټ ښار اړوند د سولې او کفترخانې سیمې اوسېدونکي دي. دوی یو ځل مخکې هم د جګړو له امله څلور کاله له خپلو سیمو بې ځایه سوي او د کورنۍ غړي هم ترې اخیستي دي، او تازه یو کال وړاندې بیرته خپلو سیمو ته راغلي، خو اوس یو ځل بیا خپلې کډې سره ټولوي.
یار مې یو بچی بکس نه لیدي، درې مې ورېرونه بکس نه لیدي، پر یوه ځای مو پټ کړ. اوس چې دي بیا دا دي دا بیا دا کیسې جوړې شولې. اوس نو دی بیری روساب چې داسې نه په ټوپ غلو کنی ولا کبیری هم یاد طالب وس یاد امریکایی سم د خوړې ویری سم د خوړې دې قربا سیو نو کې یو منې درلو دی غیر او د خپل غلا یار یو ځای یو شی بیا بل ځای یو شی د کور کالی د ما شام د وس نه لرو.
ډېر کورونه دي، حساب در درې حساب چیرې دي؟ دا اوس هغه ګډې کډې بار شوي دي، یوه یوازې ځای یو سړی په کور پاتې. ګلو خو اند سر یو شتان وخت ته د جګړو څو نیستلې جګړو په سړی نه ایستلی. ته په دا ولایت کې دی رای وو دی د سړی ستو ته پښتنه وکړي چې دا سړی ستړي دي که نه دي. دا سړی ته ژړه ویني تو یې جګړې نه کومه ګټه کوم.
د کلیوالو تر څنګ په ترینکوټ ښار کې خلک او هټیوال د جګړو له امله په ویره کې ژوند کوي، او هټیوال تشو دوکانونو ته ناست دي. دوکانداران وایي د جګړو له ویرې خپلو دوکانونو ته مالونه نسي راوړلی، ځکه ویریږي چې جګړې ترې نه وانخلي. ذبی الله په ترینکوټ ښار کې د څپلیو دوکان لري.
په خوا چې به چا زر لزر پنځه زر سودا کول زموږ سره، اوس چې هغه راسي زر روپۍ پنځه سوه سودا د وطن دوکانداران هغه مغه د ضرورت شی دی زموږ سوړي چې ماسي د ډېر سخت ضرورت یې رسوي. دا وخت موږ اتن لس پیرې به هم د کندهار د کړي وي، نو دروازه پورې موږ اخلي و دوکاندار هم دروازه پورې پیران نه ده کړی. په خوا دغه ورځ ته موږ لس لکه پنځه لکه شل لکه کالداري پورې متولې، خو اوس دوه لکه درو لکه کالدار ته لا زړه نه شو کوای چې ماتې کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د روانې جون میاشتې پر درویشتمه نیټه د ترینکوټ ښار اړوند په مهرآباد سیمه کې د ولي په نوم د ملي اردو یو لوی کمپ هم وسلوالو طالبانو ونیولی او سرتیری ټول وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوه. خو د اورزګان ولایت امنیه قمندان علي احمد عطایي او د دغه ولایت والي محمد عمر شیرزاد بیا د اورزګان ولایت خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه زړه خپل کاروبارونه خلاص کړي او په خپلو کورونو کې اوسي. دی وای تازه د ترینکوټ ښار چار چاپیره په امنیتي کمربندو کې لسګونه نوي امنیتي پوستې جوړې کړي او د وسلوالو طالبانو د ځپلو په وړاندې عملیات هم پیل کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم په افغانستان کې په ولسي وګړو د جګړو د اغیز په موضوع کې تم کیږو. په کندوز ولایت کې زیات شمېر ښځې د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې نور روانې جګړې ته د پایټکه کیږدي او د خبرو له لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي. دوی وایي هره ورځ په جګړو کې زیات شمېر مېرمنې خپل زامن، مېړونه او څوک خپل ورونه له لاسه ورکوي او نور دوی دغه حالت نشي زغملی.
له دوه نوې رئیس په کندوز کې بیا ځلې جګړو زور اخیستی او لامل یې زیات شمېر خلک له خپلو مېنو څخه کډه کولو ته اړ شوي دي. 15 کلنه فرزانه له خپلو شپږ کوچنیانو سره د کندوز ښار قراول تپې سیمې څخه بې ځایه شوې ده. هغه وایي پر کورې توغندی لګېدلی دی او ټول شته یې ورته له منځه وړي دي. نوموړي د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه ودروي ځکه نور عام وګړي د قرباني ورکولو توان نه لري.
کور نو مو سوځیدل کوی چې موږ طرفات نه دي اندل د در په در اغلی اسو دغه نشای نه لرو سمنګ یو خرو پای چې دولت موږ سره کومک وکي موږ ته مواد راکې شي راکې موږ په میدان استو د موږ هم بای سی وخوري.
سلوه کلنه شیرین ګل د جګړو شدت له کابله د کندوز ښار د چرمګری سیمې څخه بې ځای شوې ده. نوموړي اوس له خپلو 15 کوچنیانو سره د کندوز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یو ښوونځي کې اوسیږي. شیرین ګل د اوربند او د تلپاتې سولې غوښتونکې ده.
موږ خوراکي مواد نه لرو، جای د ناست نه لرو سکینو، نو موږ دولت نه غواړو چې موږ سره مرسته وکړي تر څو موږ ته یو جای معلوم کړي امنیت راولي، کنه ماشومان به مریض شي موږ ټول در په در راستو.
دا ښایي یوازې فرزانه او شیرین ګل نه وي چې د جګړو شدت له امله خپلې سیمې پرېښي، بلکې ورته سلګونه نورې مېرمنې هم شته چې د کندوز ښار ته راکډه شوې دي. تورپیکۍ د کندوز ښار د لودینو د سیمې اوسیدونکې ده. هغه وایي چې جګړو سخته ځورولې او نور دغه تپل شوې جګړه نشي زغملی.
موږ لودینو راغلي دا دوه شپې شو دلته پراته یې وږې تږې ماشومان راسره دي، موږ سره کومک نه دی شوی. طالبانو ځاینه کورم طالبانو په لاس دی.
45 کلنه ښاپیرۍ بیا وایي چې په دې روانو جګړو کې ورته درانه مالی زیانونه رسیدلی دي. هغه له دولت او طالبانو غواړي چې سولې ته غاړه کېږدي.
دینونه راغلی له دفارو زارې کورونه ټول بمباری دي، طالبانو نه ډک دي نو دفارو زار پراته دي. دولت زموږ بغساس نه کوي څوک یې نه کوي، هلته پراته دي خدای دې ته نو وبښه نه ډوډۍ شته نو کومه نه نم دوله کې مړ.
له دوه اونۍ راهیسې د کندوز ښار نږدې څنډې د درنو او خونړیو جګړو شاهد دي او دې روان حالت پر عامو وګړو د ژوند فضا خورا محدوده کړې ده. عام ولس د جګړې له دواړو خواوو یوازې اوربندو سوله غواړي، خو ظاهرا د سولې او اوربند نښې او نښانې نه لیدل کېږي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د پروان ولایت چارواکي د برېښنا د ستنو د ویجاړولو په تور د څو تنو نورو د نیول کېدو خبر ورکوي، خو تر اوسه دا ستونزه چې په دې ولایت کې د غستین ستنې څوک نړوي نه ده هواره شوې. د وارداتي برېښنا د پرې کېدو له امله په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ډېر خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د استنو د ویجاړولو په دوام پرون هم د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنايي و بلستنه د بمونو په وسیله ویجاړه شو. نور په دې راپور کې
چند از خود تخت سولار چند است؟
د کابل خار اتمناهیه هغه بازار چې خلک پکې لمریز انرژي یا سولر دستگاوی پیری په دې شپو اورځو کې د بازار ته د خلکو تاګ را تاګ زیات سوی. په یاد بازار کې د سولر د پلور له اتو تر لسو دوکانونه شته او د مشتریانو شمیر هم زیات سوی. مصطفی فرید تازه په دې بازار کې سولر اخیستی او خپل کور یې په لمریزې برېښنا سنبال کړی.
باغونه چې نشته اول خو د کورونو کې اوبه نشته چې وتر پمپونه مو روښانه کړو اوبه به اخلو. دور برقونه هم نشته، ډېر مشکلات ډېر دي پکې. زه خو کور کې سولر اخیستې مې ده، مشکلات مې 90% حل شوې ده، ځکه چې برقونه نشته خو بیا سولر ډېر سهولت پکې دي.
نوموړی وایي چې په کور کې د سولر انرژي دستګاوې په لګولو تر 80,000 افغانیو لګښت راغلی. حاجي بلال په دې بازار کې د سولر انرژي دوکان لري او وایي د سولر د پلور بازار یې ګرم دی.
دغه یو میاشت کې خو بیخي برقونه شته نه، او د مونږ مشترکین نه ډېر زیات دي. مشتریان دومره زیات شوي دي چې حتی مونږ ورته رسیدګۍ نه شو کوی. د مونږ 10-15 نفره پرسونل دي چې ټول انجینران دي، هغوی رسیدګۍ مونږ خپل مشتریانو ته نه شو کوی.
بلال زیاتوي د یوې وړې سولر دستګاه بیې له 20,000 تر 25,000 افغانیو او بیا غټې سولر دستګاوې بیې ان تر 100,000 افغانیو پورې رسیږي. د دغه بازار د پلور ګرموالی د کابل له بېبرخي سره نیغه اړیکه لري. له ازبکستانه د وارداتي برېښنا دستنو د ویجاړېدو له امله کابل او ځینو نور ولایتونه له څو میاشتو راهیسې د ایمي او منظمه برېښنا نه لري. دغه وضعیت کابل ښاریان مجبور کړي چې د برېښنا د تأمین لپاره له نویو لارو استفاده وکړي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د چهارشنبه په ورځ سهار وختي د پروان ولایت په جنگل باغ سیمه کې د وارداتي برېښنا یو بل ستنه د بمونو په وسیله ویجاړه سوې ده. د پروان د والی ویاندې وحیدی شهکار ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د برېښنا د ستنو د ویجاړېدو په تور څو تنه نیولي او هڅه دا ده چې دغه ستونزه هواره شي.
تر اوسه پورې هغه کسان چې د باغ پای وهلې دي په پروان کې موږ درې کسانې څو ورځې مخکې پولیس ګرفتار کړې دي چې دوی په سالم په ولسوالۍ کې پای انفجار کړی وو.
د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې په تېره یوه میاشت کې له دیرشو زیاتې وارداتي برېښنا ستنې نړول سوې چې ډېری یې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. روسیا هله منل چې روانه میاشت په نیمایي کې بل امریکا سره د وسلو د کنټرول په اړه یوې موافقه ته ورسیږي. د خبرې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی ساری سره په کتنه کې کړی ده.
د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې هیله لري د جولای میاشتې په نیمایي کې به د امریکا او روسیې پلاوی د وسلو د مخنیوي او کمولو پر موضوع غونډه سره جوړه کړي. د زیاته کړه چې دا لومړنۍ د سلا مشورې غونډې به دواړو لوریو ته د منلو وړ موافقه رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسي سیال ولادیمیر پوتین د جون په 14 په ژنیو کې توافق کړی و چې د اټومي وسلو د کنټرول په اړه به خبرې پیلوي. دا خبرې به د نیو سټارټ موافقې پر اساس کېږي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو د کنټرول مهمه موافقه ګڼل کېږي. په جنوري میاشت کې د امریکا ولسمشر جو بایدن نیو سټارټ موافقه تمدید کړه. نیو سټارټ د مسکو او واشنگتن ترمنځ د وسلو د کنټرول اخیری لویه موافقه ده. هغه مهال د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف ویلی و چې د 2018 کال د فبروري تر 15 د نیو سټارټ موافقې تمدید به د وسلو د کنټرول په اړه خبرو ته فرصت برابر کړي. د دې موافقې له مخې 1550 اټومي سروکو ستراتیژیک ځای پر ځای کول باید د تاییدي تر یوه پروسه تیر سي. د واشنگتن او مسکو ترمنځ له مخکې له ترنګلي اړیکې د سایبري حملو په انتخاباتو کې د لاسوهنې او د روسیې د حکومت مخالف الکسی ناوالنی د بندي کولو په خاطر له هغه راهیسې نورې هم خرابې سوې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه په جنوري میاشت کې خپله دنده پیل کړه. خو د امریکا ولسمشر دا هم ویلي چې هیواد یې له روسیې سره باثباته او د وړاندوینې وړ اړیکې غواړي چې دواړه هیوادونه پر ګډو مسایلو لکه ستراتیژیک ثبات، د وسلو کنټرول او اقلیمي بدلون ګډ کار وکړای سي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دغه راز به په افغانستان کې د کورونا د درېمې څپې د چټکې خپرېدا په باب هم واورئ چې دغه درېمه څپه په افغانستان کې د افغانستان اکثرو سیمو ته غځېدلې ده. خو اوس په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې پرون په یو هوایي برید کې د یوې کورنۍ 15 غړي ووژل شول. د کندهار د میرویس روغتون رئیس محمد داود فرهاد وایي په دې پیښه کې شپږ تنه نور ژوبل شوي او د درملنې لپاره روغتون ته وروړل شوي وو. د کندهار امنیتي چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان په ختیځ کې ملي اردو وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې لږ تر لږه لس طالبان وژلي. د سیلاب قل اردو ویندوی سید مقصود آغا ازادي راډیو ته وویل چې دا وسلول طالبان په هوایي او توپچي بریدونو کې وژل شوي دي. پرون په ارکه په یو غونډه کې وسلول طالبانو په وړاندې د خلکو د وسلول کېدو او د هغوی د ښه مدیریت په اړه بحث او خبرې وشوې. د غونډې ګډونوالو پر دې تاکید وکړ چې باید دغه ځواکونه ښه مدیریت شي. ایتالیا له افغانستان د خپل ځواکونو د ایستلو بهیر بشپړ کړ. روم پرون اعلان وکړ چې ځواکونو په افغانستان کې د ناتو په چوکاټ کې خپل نږدې شل کلن ماموریت پای ته ورساوه. د ایتالیا د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو شلو کلونو کې 50,000 ایټالیایي پوځیان افغانستان ته تللي وو او د دغه ماموریت په ترڅ کې 350 ایټالیایي پوځیان وژل شوي او 230 نور ژوبل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د وسلوالو ځواکونو د وژل شوو غړو د کورنیو غړو ته د هستوګنې د نمرو د ویش لړۍ پیل کړه. د ویش د لړۍ په لومړي پړاو کې به د لزر امنیتي او دفاعي ځواکونو چې په جګړو کې وژل شوي د کورنیو غړو ته د کور نمرې ورکول کیږي. د بلغاریا پولیس ته څرمه د ترکیې د کیرکلارلی ولایت چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون په دې ولایت کې لږ تر لږه 10 افغان پناه غوښتونکي په یوه لارې کې نیولی دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د هغو سلګونو غیر قانوني پناه غوښتونکو روغتیايي حالت په خرابېدو دی چې له څو اونیو رئیس یې د نه خوړلو اعتصاب کړی دی. یو ملګرو ملتونو پرون په یو راپور کې وویل چې د ګرځندوی یا سیاحت د کمېدو له کبله په تېر یو کال کې په نړۍ کې اقتصادي زیان ممکن 4 تریلیون ډالر ته ورسیږي. کوم غوښتي وي د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام مخه لدی چې ازادي رادیو دوه ونې زو خبرونو ته ور ورسیږي. په افغانستان کې د کورونا د اوبا د چټک خبرې دا موضوع راخلو. په افغانستان کې زیات خلک باور لري چې کورونا وایروس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډیر ګواخي. خو په دې هیواد کې د کورونا وایروس له امله د مړینې وروستیو شمیرو ته په کتو ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډیر دقیقه نه وي. روغتیا پالان وایي باید ټول خلک روغتیایي لارښوونې جدي په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني. نور په دې رپورټ کې
کاله چې د لار کې وم یو دوه ځلې ورته پلار پژړاس نو پلار ته غوتو خوځول په اشاره سره ورور زمړ کېګم ژوند نه پات کېګم پلار ته
خایداش په ورځي په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکې کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درې می تپې په دې هواد کې نګدې هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. د وایرس لډېره کورنۍ د سرسويري او د دواګانو څلی واخستل او دا لړۍ لا هم په تیزی سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب پوهنځي د 15 کال محصول څوره جوړاندې د کووډ 19 ناروغي لامل ومړ. د کورنۍ غړي وایي تازه خپل ټولګیوال سره په مینا کوژده کړي وا او نیت دا و چې لوی اختر روسه واده وکړي. خو کورونا ارمان جن قبر تخته کړ.
د لوی اختر نه بعد په خیر سره واده و. خپل واده ته به ډیر خوشاله وو او ډیر ارمانونه په زړه لره لګه ټول د خاور سره خاور شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نګدې غړې ده. وای وړاندې دی هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان د خای کورونا ورته جدي ستونزې پیښ نه کړي. خغل سیال وای لا هم ډیر شمیر افغان کورنۍ ل دی وایروس سره جدي چلند نه کوي او خاید عامل شي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتواله راشي.
یو دا چې د پخپل احتیاط نه کړ د ویل چې زه ځوان یم کوم سنځ نه پیخی ولی ومولې د چډر بعد سنځ پیخ شو موږ یو ځوان زلمه د لاس اور کړ یو ډاکټر مو د لاس اور کړ یو څوک سړي ارمانونه یې درل هغه مو د لاس اور.
په افغانستان کې ډیری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډیر اثر نه لري خو د ډاکټر ایمل مړینه خای د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا
نو ډېری هوادوال په دغه نظر دي چې دغه وایرس ناوړه اغیزې اکثرا په مواسنو اشخاصو یا زیاتو مر اشخاصو باندې زیات دي نسبتا ځوانانو ته. خو له بده مرغه موږ ټول طبي پرسنل ټول نړۍ ټول دغه شاهدان یاستو چې د مړینې کچا په دروستیو کې په ځوانانو کې نسبتا مؤسن او اشخاصو ته یا زیات عمر اشخاصو ته زیاته و. نو په دې اساس باندې لټول هیوادوالو څخه هیله کوم چې د وزارت صحت امي د کوم روغتیایي لارښوونې چې دي باید هغه ته خاصه پاملرنه وکړي.
د وای د کورونا لامل د مړو او مثبتو پیښو وروسته وشمیرو ته پکتو ویل کېدای شي چې دا وایرس لا هم د افغانانو ژوند ګواخي او باید ټول خلک په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي. نوموړی وای ل روحي اړخ باید خلک ونه ویریږي خو به پروايي خای د مرګ کند ته ټیر وهي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت 13 ورځ خبرداري ورکړی و چې را رواني 3 یا 4 نورې ونې به هم د کورونا وایرس لاړه خطرناک وي خو وروسته خای قرار قرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کمواله راشي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په 13 څلورویشتو ساعتونو کې په دې هیواد کې یو نوی کسان د کورونا وایرس له امله مړ شوی او په همدې موده کې 1550 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. په دې سره په افغانستان کې د دې وبا له امله د مړو شمیر 4902 شپېته او د مثبتو پیښو شمیر 140214 ته ورسید. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لامې روغتیا وزارت سره د امریکا د پراختیایي ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې یو شمیر وسایلو مرسته شوي. د ادارې پر خپل رسمي ټویټر لیکلی چې د افغانستان له 13 روغتونونو سره د وینټلایټرونو او دغه شان نور وسایلو مرسته وشوه. خود دې لپاره چې دغه وسایلو ته د خلکو اړتیا پیښنه شي روغتیا پالان په ټینګار سره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسمو به هم د خبرونې تازه همایون هیوات هر کله کومه دا ونې په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او څومره د خلکو په ژوند اثر لري په دا اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملمه محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اسارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت سیرت صاحب تاسو په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه د مطرح چې نه کېدې چې خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دې اړه غږیږي نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې د یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر عمومي نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قران عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډې دغه ته فساد ویل کېږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي له کورنۍ نه شروع کیږي له کلی کور نه شروع کیږي همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې موږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دغه فساد هغه که په هر اړخ کې موږ تاسو وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د دې ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته موږ فساد وایو. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مری اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودو نه تجاوز دی، ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډیر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوسل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولی دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دېنه سیاسون، له دېنه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دېنه مافیا، له دېنه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسئول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي، هلته هغه بندې خونې ته لاړ سي، اولته هغه بندې سي، د هغه ازادي سلب سي، د هغه حیثیت، هغه کرامت، هغه عزت په کورنۍ کې جامعه کې ټوله بند سي. یعنی دغه د دنیا ډېره وړوکې مجازات ای، هم د دولت له طرفه، هم هغه کورنۍ و د اجتماع له طرف نه. ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو،
بل دا دی چې د دغه وزیر قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالۍ مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی، فساد کوي، هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزیر قانون هغه سمت، هغه ژبه، هغه تنظیم، هغه هیچ څوک نه پیژني، بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وزیر قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته، خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو، او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو، نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو، په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وزي قوانینو خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیگه دقی و دیگه ثانیه و دی حتی دیگه سات اغی گڑای تزمین کومه چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پزان بانی تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دی دغه فساد جرده او ریخی و چیگی. او امید داده چه ټول مونږ او تاسې لاس یو کو، دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی، د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښې غلولې دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی، د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته، او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور، دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پرېږدو، کار اهل کار ته وسپارو، او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچې سي، او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه چې ومو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
قدرمنه اورېدونکو، ډاکټر محمد شریف سیلانی هم سلام. د کورونا د مخنیوي په خاطر باندې د لاندې ټکي هرومرو په نظر کې ولري. کله چې تاسو بهر ته وځئ، خامخا ماسک نه استفاده وکئ، ماسک کاروئ، او کله چې له بهر نه بیرته راځئ نو خامخا لاسونه په تودو اوبو او صابون سره پریمینځئ، او حتی امکان کوشش کوئ چې هغه ځایونو ته هلته ګڼه ګوڼه ډیره ده لاړ نه شئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی به کومه
رغه اس به تکړه اس به تب په دیوان شپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله وهيږي.
ما بغنم درلود تب وربش درلود سره بدلی بم کلی ضرورت بم. ما با میوه درلود تب جنس درلود دبم سره بدل کرم.
بازار په ورځنی ژوند کې څه ارزښت لري؟
بازار چې نوی خلکو چی شي کوله، خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي. چې بازار نه کې ویله ګټه بازار نسته. بازار خپل خان کوي خو پیسې
او له پایلې بیا تر وسه څه بدلون پکې راغلی دی.
آنلاین بازارونه ډېر دي، دغه دی اغوستلو توکي مې خوښ دي، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي. بازار تم تاګونه شو انټرنیټ کې مقتل یعنی پنځو دغه کلاس ته خو کې محتاج ناس خبر رسېدل.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لنډه کتنه کوو، بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبرې هم درته اورو. لآزادی رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو د ول سوا او اتلس او 50 ترمنس په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامست شو. د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په یو ځانګړي بازار کې پیل شو. تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده. د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي.
بازارونه پیدا کېدل، کلی پیدا کېدل، ښارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دي، دقیق نه دي. ما به غنم درلود، دلته به وربشې درلود سره بدلې به مکړي ضرورت مو، ما به میوه درلوده تا به جنس درلود دا به م سره بدل کړل. جنس په جنس تبادله وه. ورو ورو چې تشکل زیات شو، ضرورتونه زیات شول، او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله وه. یو شی د بل شي سره بیخي انډوالو مساوي نه دي. د مغو دپاره و چې د پیسو مسله رامنځته شوه. په اولو وختونو کې ځینې شیان دي ارزښت پیسو منل شول. مثلا په چین کې یو ډول سپین غوایي و، دا یې حکومت یوه ځای ته بوتلل چې د خلکو په واک کې نه و. بیا به دوی د څرمنو نه لوټونه جوړول، او هغه به چلیدل ارزښت پې درلود. بالاخره د لوټونو چاپېدلو موضوع رامنځته شوه، او بازارونه جوړ شول، د پیسو په بدل کې هر چا هر شی واخیستل. او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري، چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټی بازار و، ډېر ښکلی بازار و. په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بېله وه، د مسکرانو بېله وه، د پوستین دوزانو بېله وه. نو دا ټولې کوڅې وې، په دې کې به دا شان خرڅېدل. په قندار کې یو سرپټی بازار شته وړکی، په هغو کې انتیک شیان خرڅېږي، دا لباسونه پکې خرڅېږي. په تاشقرغان کې یو سرپټی بازار و. نو دا بازارونه موجود و. د دې نه علاوه زموږ په ښارونو کې د ورځو په حساب بازارونه دي. مثلا په ځینو ښارونو کې جمعه بازارونه دي، په ځینو کې دوشنبه بازارونه دي، په ځینو کې چهارشنبه بازارونه دي. خلک خپل څاروي خپل څیزونه راوړي، په دښته کې یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې، او خلکو مغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي، دوی راځي خپلې سوداوې اخلي. نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي، چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي.
د بازار دینوم او ډولونو پاک لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي، کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي. بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې خاتمه پکار دي او چیرې راونیسو.
خپله دغه د بازار کلمه چې ده، دا په ټولو اندوروپایي ژبو کې تقریبا ستا. د مثال په ډول خپله په پښتو کې ستا، دری کې ستا، فرانسوي کې ستا، انګلیسي کې ستا، الماني کې ستا، او نورو اندوروپایي ژبو کې یو مشترک کلمه ده. او دغه ټول اطلاق یې د راکړې ورکړې د ځای په معنا دی، چیرې چې راکړه ورکړه کېږي. په سنسکریټ کې د دې دپاره د صبح په نامه باندې دا بازار یې دی. په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ هم لرو، ښار هم لرو. په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل، چې په هغه بازارو کې به حتی ښځې به انسانان او برایان به هم خرڅېدل. دا عام بازارونه وه. خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي، یو عام بازار دی، یو خاص بازار دی. عام بازار هغه چې په هغه کې هر ډول توکي خرڅېږي، او خاص بازارونه بیا هغه چې په هغه کې یو توکي یا یو شی خرڅېږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅېږي، یا یوازې څاروي په دې خرڅېږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅېږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخواني کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه وه.
ځینې مېرمنې هم بیا د تیرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وې. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي. خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه می هغه ټیم کې خوخیږي سم سره پیسې او ضرورت می او بازار ته لازم خو خود شوی نه راوړم کور دی پاره جامه پیزار نیکور شهرلم اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خو نه راک بازار چنه خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي قوتن خو بازارو باندې خو کاریږي چې بازار یو علاقه کې بازار نه یغه کلی غن کغت کلی بی چې بازار نه کې ویله ګټ ته بازار نستا بازار کله خان کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خوند نه کوي.
سر محقق عبدالهادی صفای وای چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو، توکو به چې کوم کیفیت درلوده هماغه به اخیستونکو ته ویل کېده، خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصلو توکو اوړي، چې دا د دوکانداری د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي و یو صحابي ته یو نفر راغی وای ما یو وښ په کار دی، ول چې زه غزه نه دغه وښ واخله ډېر داسې چاغ و چلاو ډېر ټول شرایط یې درلوده، نو بیا هغې سړي نه یې پوښتنه وکړه ده د چی دپاره اخلي، ول دا د دې دپاره اخلم چې سفر کې لرې سفرونو ته راسره وسي، ول نه دا ول غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته بېرته وګرځه ولو هغه واخله. نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب خپله ویلي. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسې ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی، وایي ډېر خوږ دی، کور ته چې ځئ د هغې نه یو بل شی وسي. نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کړی هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی، مثلا بعضې اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسیږي.
د وخت په تیریدلو سره بازارونه ډیر شول، د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداری ته مخه کړه. د غور اوسیدونکی رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهور بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د خزي بول د یو ننګ ځانته بالا کوم شی چې خزو په کار وو لکه جامع و نخه به ورکه، ولو که به د پښو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پښو نمبر یې ولیکي بس یو تار به دغې په پښه ونیوه. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم، لکه د موږ د غور ولایت د کلی ده ښځې دوکانداران دي، په ولایت کې همچنین ښځې دوکانداران دي، په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل، په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکی تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستي دي، خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلی او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي، چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي، هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې، ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په آنلاین توګه خپل امغسته شي چې ضرورتي وي توکي وي هغه راوخلي. دویمه مسله دا ده، هغه ته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په آنلاین توګه ورته شي واردوي هغه کتل کیږي، د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنه ته وړاندې کیږي، یعنی پر کیفیت کار کیږي، هغه ته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مګر د افغانستان په شان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیف دی، نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې داسې اضطراری حالتونو کې چې دلته جنگونه زیات وي یو کولی شي چې په آنلاین توګه یو شی راواخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيږي هغه پروسس شي هغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅیږي، دغه د اغوستلو توکي مقصد دي، مثلا کوټونه دي بوټونه دي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي سولوی او د توکو د رانیول لپاره پیسې د لاس په تناکو او د تندی په خلو پیدا شي. ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سبو تربیه هي چاره.